درنو اوریدون که السلام علیکم د ساعت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کابل د مځکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده. په اروزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی اجمل اند د دې سات خبرونه اوروي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش له برمتي څلېرېش قومي مشران او سپینګیرې خوشې کړي دي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوې پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او دې هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کوي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپلسري کان کې اته کان کیندونکي مړه شوي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجي راز محمد نن ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون ناوخته شوې او اته کان کیندونکي په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو ګازو چاودنې وشولې. نوموړي زیاته کړې د وژل شوو کان کیندونکي مړي د یو نیم زر متره ژور کان څخه ایستل شوي دي. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو لخوا کانونه په خپلسري او غیر فني توګه راسپړل کېږي چې د کار کوونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو نشتوالی ډیر کله د عادي کان کیندونکو د ژوند په بیه تمامېږي. د سکرو دا کان څو کاله مخکې د ورته وی پی خلامله چې پکې څوارلس کسان وژل شوي و تړل شوی و. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلېرېش کسان خوشې کړي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلېرېش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشې شوي. د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشې کولو لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړې چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلوال هم وژل شوي او یو ملکي کس ټپي دی. تېره ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا پنځلس تنه وسلوال پکې وژل شوي وو. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوې پیښې ثبت شوې. د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي دغه نوې دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دوو ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دویم لا هم ژوندی دی. نوموړي ویلي دا پیښې ځکه رامنځته کېږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی، خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د سیاحت په اخیستې دی هغه متضرره کېږي.
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیښې په کې رامنځته شوي. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څه کم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسېد. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بي استولې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د موساکلا لپاره نومول شوی ولسوال، البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې په تېرو لسو ورځو کې د تروریستي بریدونو، تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش تنه نیولي او د څو پیښو مخه نیول شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریکه د غبرګون یو ځواک رامنځته کړي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړي. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمېنې تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو. تر دې مخکې دواړو دونو پر یو بل تورونه پوری کړی و چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوڅ میشتو سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحاني سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالي ډلې ته اجازه ور نه کړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. نوموړي منلی چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. دا اوکراین د ولسمشری په انتخاباتو کې د اوکراینی کومیدین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټرو پوروشنکو په وړاندې بریا خپله کړې. د اوکراین د ولسمشری د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شوو رایو په بنسټ ښاغلي زلنسکی په سلو کې تر 93 زیاتې رایې ګټلې. اوسنی ولسمشر پیټرو پوروشنکو بیا په سلو کې 4.5 رایې خپلې کړې. ولادیمیر زلنسکی د یک شنبې په ورځ په کیف کې یوه خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президенту.
Девайз до України до Волосмашер Петру Порошенко де раманенком. Гамата зама до реалітуб мубаракі. Ракрау з три манандуєм. Ратай уел чехар вакт при де хамкарі і сабка волешем. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو واورېدل. اجرایی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسي جرګې یوې غړي آریان یون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې د قانون بعضې بعضې ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزڼ پیښې ډېرې شوي دي.
مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، ناامنۍ دي، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې به د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار سر پیل شي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ږغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړ شوی و. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نه شوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
د صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثیل شي. کومې مشورې مو چې درلودې په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسینو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډېره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روانې میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحه کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاده غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریځ د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت د دغې غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو لولس مشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو او لولس مشر غنی ومنله چې د دوحې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څوړي چې له موقع په استفاده د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. دغه شند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی څرګنده کړي، خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسې خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي، خو د غونډې دقیق نیټه یې نه ده ښودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا:
دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي او دغه شان روژه هم رانږدې ده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغې د خپلې خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکو، خو بیا هم موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې یو ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي او یو پایدار سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شول نه د مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناسته کېدل، نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې داسې یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي او هم داسې کسان پکې راولي چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناسته د هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندي و خو دا چې دوباره به د قطر د ناستې لپاره هلې ځلې وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړه شي که نه؟ دا لغوه شوه، بلاخره دا کیسه کوم ځای ته ورسېده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی که هغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته ترسره شي، ځکه چې موږ بې د بین الافغاني ناست نه بله چاره نه لرو او بې د سولې نه بله چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وي نو اوس به وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی وي. نو د دې خاطر ډېر داسې شخصیتونه، وطن پال شخصیتونه روان دي او کاري شروع کړی چې تر څو بېرته د قطر غونډې دپاره ترتیبات ونیسي او بالاخره دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي تر څو چې په افغانستان کې پایدار سوله راشي.
بل ناسته چې په قطر کې به ترسره کیږي، هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي، سره له دې چې لا په ډاګه شوی نه ده چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت، سره له دې چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه و، خو د شپږم پړاو خبرو کې افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استاس په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شالتي په مذاکراتو کې ګډون کوي، خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغی چې باید دواړو خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجې نه دغه سلاغ وشله. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تر هو درېږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلاخره مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بلاخره د قطر غونډې ته لیږل دا ډېر مشکل کار دی. نو د دې د خاطره هر څومره چې کېږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومی مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پاره زی، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پولیو دوی نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیښې موجودې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي، په دې اړه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د بوس دولت روغتون په وڅانګه کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مختج خو په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدلې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دولت په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې سبب شوې چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نور هم ډېرې کړې دي.
په وارو واکسین باندې سوی دی، لسوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنگونه دي. اکثر وخت کوشنیان مس پاته کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت ته مخه مو، دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دي چې په کور کې اوسېده، یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو. نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مسو د کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې اوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولو، ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهېږئ، دلته جنګ دی، ناامنۍ دي، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي، هغه خو د هغوی کار دی. خو د صحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی، خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین، هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت دی هغه متضرره کیږي.
د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل شو چې نږدې اوولس میاشتې تر پنځه لکه ډېر ماشومان ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلالوالي سره لدی چې د معتبرو مرکزونو او دیني عالمانو فتوا موجوده ده، خو د عامې روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلي د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسؤلین، جمع سیاتي عما، په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او څه رقم کېږي، ولې دومره تعقیبېږي، په فشار باندې دغه تطبیقېږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمني نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی او پر دې باید کار وسي تر څو تر فرد فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وسي.
روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمدلیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیر مکری. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې وابري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او له امله یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 مترو مپورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر دی، خو په لنډ مهال کې دی وایي د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصت سمه ګټه واخلي. دی وایي د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړي ډول ګډمیشتې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمېر سیمو کې ان د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه او 80 متره مکعبه اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوری وایي چې سږ کال 1.5 میلیونه متره مکعب ورښتونه شوي چې د تیر کال په پرتله 15 برابره زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف دې له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
نقش بسیار برجسته
دی. برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي ښه تاثیرات ولري. د کابل په شان په لویو ښارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف په اړه د پوهاوي له ورکړي او د اوبو د مصرف د کچې له ټیټولو بله چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خو دی وایي چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار وانخلي، نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرونیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیس وایي په پلازمینه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمېر ځایونو کې د تېرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو، عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې 9 حملې وشوې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې راهیسې په 1 لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې غونډې بلل شوي. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خپاره کړي بیان کې کړې ده. ویل شوي چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې د سیمه ییزو تروریستانو تر شا بهرنۍ تروریستي ډلې ولاړې دي. په خبر شوی بیان کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاري کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند راجتا سینارتینی ویلي وو چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال سختدریزي ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیساو د احتمالي ځان وژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو چې د ده په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یوه دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره لاندې ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځان وژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردینا دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 2.5 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2 تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړي دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامیل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډه شول د چفی درې نه، اوسه پورې حکومت مرسته د عوام سره نه کړي. کوم ماجرین چې راغلي او والي چې دی کله هیله جو کله امریکا لو شي وادي د خلکو سره کوي چې زه به حکومت وکړم، اوسه پورې چې نه کړي. او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول لاغلي دي او د عوام د ولاړ دي او خمنډه تړول کوي. اوسه پورې والي زموږ سره هم ونه کړو ناراغه دې ماجرین ته کوڅو به وسلام.
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو، نو موږ هر ځای ورته د مجرین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل، نمبرونه یې راته واخیستل. بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې، خو سیلابو هم زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي. نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه دغه هیله ده ضرور موږ سره دې مرسته وکړي. موږ هم د دې هیواد بچیان یو، موږ د افغانستان خلک یو، د هر مظلوم سره دې مرسته وکړي. او که پر شناخته باندې ویشي کمې یادې دې تشکر وکړي. د دې سره وګوري چې دا کاتانې څو میاشتې کېږي چې ورکړي مو د دې اوس هم مرسته نه ده ورکړي. نو دغه مو هیله ده زموږ د بچیانو کچېرې مرسته ورسره کړي. د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي، مګر دا خلک یې داسې کې دا خلک بیا چم پکښې کې یاداشي پکښې کې باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي. معلومات یې وکړي دا خلک ډوډۍ لري نه لري، نو بس چې په دې ځان په موړ کړي خو ماړه شوي وي. نو بله دې اوس د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. دفتانی لیکلي دي وایي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي تر څو د پوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین، غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي موږ د قطر غونډې ته ډېر خوشبینه وو، خو دا غونډه لغوه شوه او ډېر پرې خواشینی یو. روح الله له زابل لیکي وایي د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت وضعیت سم نه دی. هیله ده چې دا شرکت ورته توجه وکړي. شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکي وایي بین الافغاني ناستې ته ډېر خوشبینه و، ډېر عظیم نوښت و، خو دا ډول جلسې کولی شي چې بیا هم وشي، باید چې په آینده کې بیا یې د جوړېدو هلې ځلې وشي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي چې زما هیله ده چې دولت او طالبان بالاخره د سولې خبرو ته کښینی او جګړه پای ته ورسوي. د افغان بیسیم د تاسوات لشمیر لاري د هرې موضوع په اړه چې نظر لري کول شي راوایستوي. البته لند اوس خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلی یو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې سات لندو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلیرش کسان ژغورلي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. په سمنګان کې د سکرو ایستلو په یو خپل سري کان کې اته تنه کان کیندونکي د ګازو د چاودنې له کبله وژل شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیول شوی دی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د ملي امنیت د ریاست مامورینو د تروریستي بریدونو، تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش کسان نیولي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سنگین او واشیر په ولسوالیو کې دا دوه پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او دې هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح کړي چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شریکه خبري غونډه کې یاده شوه. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپل کړې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صاحبه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر کړي اعلامیه کې نن ویلي چې د غوراوي کمیټې 2019 کال د یو ورځنیو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د لوبغاړو په دې نوملړ کې لوبډل مشر ګلبدین نایب، شهزاد محمدی، نور علي صدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران شامل دي. همداشان اکرام علی خیل، کریم جنت او سعید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوي دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زی ویلي چې دغه لوبډلې د هغه 33 افغان لوبغاړو لمنځه جوړه کړې چې په سویلي افریقا کې له 1300 میاشتو په تمرینونو بوخت وو. خغلی احمد زی د تیز توپ اچون کی حمید حسن بیرته لوبډلې ته راګرځیدل هم خزیره بللی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ګلسرخ ترنوان لاندې د تکواندو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ به مزار شریف کې ترسره شي.
د جام ګلسرخ در ولایت مزار شریف
خواهیم داد. نوموړي وویل چې د سیالیو مخکښ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د هندستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په سلوختمه لوبه کې به نن راجستان رایلز او ډیلی کپیټلز لوبډلې به د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ډیلی لوبډلې په روانو لوبو کې تر دې دمه شپږ لوبې ګټلې، خو راجستان بیا د دریو لوبو په ګټلو سره تر نورو لوبډلو وروسته خو تر رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وړاندې ده. د دې سیالیو د تېرې ورځې په لوبه کې بیا سن رایزر حیدرآباد، کلکته نایټ رایډرز لوبډلې او رایل چیلنجرز لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم چینای لوبډله د دې سیالۍ په بایللو سره لا د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري، خو حیدرآباد لوبډله بیا په دې بریا سره له پنجاب لوبډلې وړاندې شوه او د جدول څلورم ځای خپل کړ. تر دې دمه چینای لومړی، ممبئی دوهم، ډیلی دریم او حیدرآباد لوبډله څلورم مقام لري.
زمو شخلا اوسالی رادیو اوري څلور بجې او څلور دېرش دقیقې شوې. دا سړی رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. خوست د مرکزی حکومت څخه ورغلی پلاوی ویلي چې ولسمشر به د ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د بنسټ ټبر کشي. دوی هم دراز وویل د افغانستان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو قانوني پروسه هم بشپړه شوې ده. لسیمې څخه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچا خان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته خبرو کې وویل
د پاچا خان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوشش به دی چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او بانهاف کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوشش به دا وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې د رنبال پروفیسر جلوم پوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخې خوبل شي.
خوست د پلازمېنې کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوي په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. په خبري ناسته کې خوست والي حلیم فدایی هم وویل چې د پاچا خان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمې وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلېږي.
پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلېږي. د هغوی لپاره ساحي تشخیص شوې او د هغې لپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې ډېر به کار دی. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک کار دی. د ولس حوصله هم په دې کې ډېره اړینه.
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
د غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې او انشاءالله هغه د چنجراکي دولتونو ترمنځ موضوع ده.
حلیم فدایی زیاته کړه د دې لپاره چې د خوست هوایي ډګر په نړیوال معیار جوړ شي 2.5 جریب ځمکه یې 100 جریب ته زیاته شوه او د خار جوړونې او ارزې د وزارت لوري ورته رسمي اسناد وسپارل شول. د دې په خبره چې د خوست نړیوال هوایي ډګر لپاره د یو معیاري ترمینل د جوړولو چاره هم پیل شوه چې په لاندې ورځو کې به د کارونو د پیل رسمي پرانیسته وشي. خوست د ولسمشر غنی له وروستي سفر وروسته د د دشمنو د امریکولو د ارزونې لپاره د دویم ځل د چولوړ پورې حکومتي پلاوی خوست سفر کوي.
په ورزغان کې ځینې خلک وایي چې په دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو ځل بیا جنایي جرمونه زیات شوي دي او همدارس خپل سری وسلوال هم ډیر لیدل کیږي. په دې اړه له ارزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ ښار دی چې وازی څلور جاجی دی او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د ښار د امنیت د ساتلو په موخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوې او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې د قانونو بعضی بعضی ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کښنه الکو د ډیر لسکالو چې هغه په شهادت رسولو زر واکه ډیر سوي دي خود سری ډیر سوي دي درشینی ورسره په پکان ورسره یې بس نو څه ویره موږ لرو د خپل ځان
د دې ښار یو بل تن اوسېدونکي احسان الله نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
په دې اړه اوله موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په روزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
د اروزګان ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلین بیا د خلکو یادې خبرې ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجري وایي چې اوس یې د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګاډ ګارنیزون جوړ کړی چې ښه پایله یې ورکړې.
شما شاید شاهد ازی باشئ که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبر یاست چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه وه، خو اوس ما په دروازو کې ګمارلې دي. د ښار په مینځ او دروازو کې مو جدي تلاشۍ روانې کړې. زه بریالی سوی یم چې د ترینکوټ ښار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومتری کې د اروزګان د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله محاصره کړې او د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له بلې خوا په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د جګپوړو دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ یعنی نن د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 جنرالان او د بېلابېلو وزارتونو 9 معینان محاکمه شوي دي، خو د کابل یو شمېر ښاریان موافق نه دي چې مجرمانو ته په وخت او سمه سزا ورکول کېږي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور واورئ.
که څه هم د افغانستان لویه سرنوالي په تیرو څو کلونو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د محکومېدو خبره کوي، خو د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه په فساد د تورنو چارواکو د محاکمه کېدو جدي اراده نه لري. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانون یوازې په ولسي وګړو عملي کېږي، خو زورواکي او حکومتي مقامات ترې براءت اخلي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکو عبدالله او رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې که عدلي او قضایي ارګانونه دې مسلې ته توجه ونه کړي نو د جرمونو او فساد ګراب به نور هم لوړ شي.
کسایی را که مثلا پول دارن واسطه دارن اونا سرشو چی تاثیر نداره، کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اونا تحقیق میکنه پاشون شاید تحقیق سر مخواهم هاتون مکی گفتم کسایی که زور دارن امکانات پول فکر نگرم با اون سرده که رازیم هست سرشون رو تحقیق کرده بتون، کسایی که دیگه زور ندارن به واسطه هستن پول ندارن سر اونا طبعا تحقیق میکنه.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول دار و گپ سخن استن و زورآور استن و موتر دارن و دولتی استن و برادر عزیز دولای که گپا تاثیرم نداره. و
یوازې د کابل نه بلکې د کندوز، بغلان او کونړ په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسېدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فساد د ککړو حکومتي مامورینو د نه محاکمه کېدو شکایتونه وکړل. له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم ویلي وو چې حکومت باید د هغو فاسدو چارواکو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورټ وزارت دوه پخواني مرستیالان، د څرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمېر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرازق توحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوي دي. له دې ټولو سره سره لوی سرنولي وای د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې مهاله د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون 212 تنه مجازات شوي دي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 تنه جنرالان او 8 تنه د بېلابېلو وزارتونو مرستیالان محاکمه شوي دي.
در بخش مبارزه با فساد اداری
دیوای د فساد پوړاندې د مبارزې په برخه کې اوروسه د فساد پوړاندې د عدلی او قضایي مرکز له جوړېدو وروسته کوم کسان چې په دې مرکز کې په سزا محکوم شوی دي 212 کسان دي چې له ډلې وشپېته تنه د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي دي. همداشان وشپېته تنه نور ممنوع الخروج او د 28 دندې ځنډول شوی دي.
تعلیق وظیفه شیدان در جریان تعقیب عدلی
د افغانستان لوی سرنوالي وای دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په 1409 ولمر کال کې لوی څارنوالۍ له 200,000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکي فرشتہ غنی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغو نجونو په ژوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوې ناوې له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسؤلیتونه چې میندې او پلرونه یې په ترسره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوې ناوې به یې ترسره کړي؟ له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میړونو سره د نوي ژوند پیلول ښځې له کومو ستونزو سره مخ کولی شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسول شي. دا ډول اولاد باید په دې قانع شي چې دا ستونزه ده.
زما همکاري فرشتي غني په ام دی اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لوی وټورن پو سره مرکه هم لرو. خو لمړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه دا د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټې تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بې پروا او بد عمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته څولې دي، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه ښځو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړې وای، له واده وروسته له بد چلند، میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا 13 کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند پر رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
خاوند بسیار بدخوی است.
خاوند می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنده خوې ورزنې کارو. کله کله خوې خواړه په زړنو نو د سترخان به پوري وهه او زه به وهلم. داسې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو خیو وینډور می راته ویلې چې خښوي چې راواده شوي. خاوند خو دې مونږ اصلاح نکړای شو، ته به اصلاح کړې. خو ما چې هر څه کول نتیجه نه
ورکړله.
لامینې او صمیمیت ډاکې فضا رامنځته کول د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند یو شرط بلل کېږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینې ښځې د خاوند له مینې بې برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخته نشي وړلی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وایي له هرې ممکنې لارې یې کار واخیست تر څو خاوند دې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالۍ نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او اوبو هم سوځولی چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو، د انډیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه و. زما ښځه ستا د ما یوانان د ما لاسو باندې جوش اوبو توی کې خامې وسوه. داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجيبه اوس په یو دولتي اداره کې د جيري په توګه کار کوي. د هغې په خبره لواده ورسته خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمن او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کاله درې کاله ځتی زه مجبوره سم ځتی مې کېنول، اول مور پلار کېنول، مور پلار اسلامه کې ځتیم خپله مې کېنو زارې مې ورته کو وزر مې کو د دې ویل ټکل ځتی لاس واخل پیدا دې ما خوې ده ځتی ډیر حال ورځ بعد مې ول زوی د مال اس مات سو سر مې مات سو خه مې مات اسو دا څه حال ورځ د نن ورځ پورې دای مرسه یو کله یو نیم کله کېږي لږ بیا غم سو.
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی علي محمد بیا وایي خزی دا وړتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه ډېر ګټه کوي، اصلاح کېږي، خپل کور غم کوي، نه نوي پیسې سره اصلاح کېږي.
تاسې ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله واده وکړو ایله پوه چې دا ځمکه د اسمان ده نه پېدلو، موږ دا دیوال سره هم جنګ وکړو داسې مست وو چې واده مو کوو ایله لارې ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکې او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوي دي. دوی نه یوازې د کور او کلي د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یې ول هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
عجیب کوڅه ته ډب ډب په چولې به به وای مور ته چې ولې دا شکر دا څکار دا چې ماته نه وخت راځي مرګور سره ته لمنډي وسر ته لمن دا شي نه خوشت دا خله نه غوړم چې شکر ژوندم اول ډیر خراب ته شو اوس ما ډیر خوشونده درې زمن مې دی و ملور د ټول ورسولې دي کو هغه کور کې کور م بابا په نامه مې هغه کور کې م بابا په نامه م کو دا ټول خوځو د مشرانه او خه خدمت وننګاین د کا زمن م زمن م چې درې څلور چپ نک سر مزا من دی راځيوال بپ ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپل زامنو لپاره باید خي او لټول اخلاقي اصول سره برابر انجونې انتخاب کړي، خو د انجلې لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، خزو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی وایي:
که موږ فکر وکړو کوم ملک ستونزه لري او د نجلۍ واده کې بخصوص د افغانستان غونې ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې د مو دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته ووایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل امیت نه پوهېږي، د مېرمنې په امیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي، یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم دغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې، یعنې قانوني حل لار ورته لرو ولې موږ اصلي ستونزه په تطبیق کړو.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی دي لرګی راته وښکو داسې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راڼ شي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
راځي واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو متصلا ده د لغمان ولایت سودین کوم کله چې هغه والدین نشي کوله چې هغه اصلاح کینو، یو وړه جنۍ چې خپل هغه هم نوې ژوند لار ترغلی او هغه څنګه کوله چې هغه اصلاح کینو، دا هغه ژوند هم تبا کیږي. خواندې د اول نرسۍ نه تربیه شوی نو ځکه په دې باندې نه پويږي چې د خپل سره به سره رقم رفتار وشي، او کله چې دا هغه اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پويږي چې سره رقم یو خپل روسيږي، نو کمال یو کورنۍ لمنځه ځي.
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سودین کې دا خبر هو حقیقت ده چې مېرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس خزوي خپل مېرمن او ډېر هغه ته محبت وسره کوي، نو دا هغه هر خبره مثلا کولی شي خاوند ومني او هغه د بدلار نمني شي.
خوګوریدونکو د نظر خوندر وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز وړي کو تور ګرځي، خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو د سمون دنده د چا په غاړه ده. د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې ښځه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامېدای شي؟ د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپوه او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوچیر په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي.
که د اولاد په کړو وړو کې، د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي، یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي، یا بې نظمه وي اولاد، یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لکه ماده وی دی واده کول پردا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
انت دغه کار منفی اغیز په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کیدای شي؟
دا دیو ډیر خطرناک غچ اساس کیدلی شي. دوی چلان لغبل کورودان سره واوړي، دوی رو رو غیته په یو غضب بدل شي، او شاید هم ډیر ور شي بهانه کوي په ډیر غت بد غچ لاس پورکا حتی دی غی دی ژوند قصد وکا.
خپلی سمندر که ده هم را تو وایی چه پخپلا ده هلک و انجلی کورنی او مشران ده ده کسانو پر وراندی چه مسئولیت لری؟
کلا چه پلارمور گوریش ده اولاد پا کلوڑو که ناندولی ده، بی نظمی ده، چلند ناوڑه وی، نو ده پلارمور پایدو منی چه اولاد یو روانی ستونزه لری، یو درونی ستونزه لری، یو فردی و شخصی ستونزه لری. دلته حلاره چه ده؟ حلاره ده ده چه؟ دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي. دا یو. دویم خبره دا ده که چیرته دی دی اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي، د پلار مور کړنی وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغیرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپله وریبي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه تر ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه زوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعه پر لاړ شي. بیا نو ښه دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیني شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي، نن هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي، نن هغه تن کای مینې، هغه تن کای مینې نغ مراتا دگیږي، نن هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي، نن هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي، نن ساری راتاں
اشاره کوي هغه اشاره راته سم اشاره کوي هغه اشاره راته سم اشاره کوي هغه خندا غاني دي هغه خندا غاني دي والله راته خنديږي نن هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن
چیرونی گینی آگا نن سبائے راتا مخی مخی